استودیو خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه فرشته نگاه دوستانو د یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. متحده ایالاتو یو ځل بیا پاکستان په دوه مخی سیاست تورن کړ او ویل چې د پاکستان د لوبه نور امریکا ته د منلو وړ نه ده. متحده ایالاتو په ایران کې د مظاهره چانو د حکومت ضد مظاهره چانو زړورتیا وستایله. پروان خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه اوري، خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي پاکستان له کلونو راهیسې دوګونې لوبه کوي او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو وړ نه ده. د قندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي مرکزی حکومت نشي کولای نوموړی له دندې لرې کړي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا وستایله. د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي پاکستان له کلونو راهیسې دوګونې لوبه کړې ده او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده، ځکه د هیواد ته د مرستو ورکول ځنډوي. نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشارې وویل پاکستان له یوې خوا له موږ سره کار کوي، خو له بلې خوا یې هغه تروریستانو ته خوندي ځالې برابرې کړي دي چې په افغانستان کې زموږ پر عسکرو بریدونه کوي.
The administration is withholding 255 million.
دا وی د امریکا حکومت پاکستان ته د 255 میلیون ډالر مرستې ورکول ځنډوي. د دې لپاره روښانه دلیل موجود دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبه کړې ده. دوی موږ سرکار کوي، خو په عین حال کې هغه تر هغه ته هم ځالې ورکړي چې په افغانستان کې زمونږ پر ځواګونو بریدونه کوي. د سپینې ماڼۍ وایند سارا سندرس هم د سه شنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نور اقدامات کولی شي او موږ غواړو چې دا اقدامات وکړي. نوموړي وویل پر پاکستان د فشارونو راوړلو لپاره به راتلونکو څو ورځو کې نور اقدامات هم اعلان شي. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي مرکزی حکومت نشي کولای نوموړی له دندې لرې کړي. جنرال رازق پرون په کندهار کې د یو شمېر رسنیو له استازو سره خبرې کولې او ویل چې نوموړی د دې حکومت له خوا په دنده نه دی ټاکل شوی، نو لرې کول یې هم د دې حکومت کار نه دی.
زه نه د حکومت راوستلم، نه د حکومت مایسته کوی. زه د کندهار د خلکو په غوښتنه راغلم، د کندهار د خلکو په غوښتنه به ځم. دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې پلانکی زی د قدرت چې زری دي، دا د قدرت چې زری نه دی، د وطن پروشان د پاره خزی دي.
لدی دند څخه د کندهار د امنیه قومندان د لری کولو پړه تر اوسه له کابل کوم خبر نه دی خبر شوی، خو تر دې مخکې په شمال کې د بلخ مستعفی والی عطا محمد نور ویلو چې حکومت غواړي له دورسته د کندهار امنیه قومندان له دندې لری کړي. د خاغلی رازق د دې څرګندونو پړه تر اوسه د افغانستان د کورونې چره وسره دی یا ارګ کومه تفسیر نه ده کړی. په تیرو دوه ورځو کې په بغلان کې دوه ښځې په ډزو وژل شوې دي. چارواکي په پلي خمري کې د طب پوهنځي یو 3 کلنه زده کوونکې او د دې سلا ولسوالۍ یو بله میرمن د غیر مسؤولو وسلوالو په ډزو وژل شوې دي. د بغلان د ښځو د چارو رئیس خدیجه یقین ازادي راډیو سره په خبرو کې له پولیسو غوښتل چې د دې وژنو عاملان ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا ستایلې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه ادار رد کړ چې وایي وروستي تظاهرات د ایران د دښمنانو لخوا طرح شوي او له بهره رهبري کیږي.
It takes great bravery for the Iranian people to use the power of their voice.
دا وی دا ډیر میړانه غواړي چې ایرانیان د خپل غږ له ځواک څخه د حکومت پر ضد کار اخلي. هغه هم په داسې حال کې چې حکومت د خپل خلکو د وشنې اوږد تاریخ لري. خلک د حقیقت لپاره غږ پورته کوي. موږ د ایران د خلکو د لوی شجاعت ستایو. دا په داسې حال کې چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د سه شنبې په ورځ د تهران دښمنان په ایران کې د حکومت پر ضد په مظاهرو تورن کړل. د کاناډا پولیسو هغه سړی چې په دې ورسېو کې خپل کورنۍ سره یو ځای په پاکستان کې د وسلوالو له برمتې ژغورل شوی د تیری او وژنې د ګواښونو په تور توقیف کړی دی. د 34 کلن جوشوا بایل مدافع وکیل پرون ویل موکل یې په کاناډا کې د تیری جنسي تجاوز او د وژلو د ګواښونو په 15 مواردو کې تورن دی. که هم په دې قضیه کې د قربانیانو هویت نه دی ښودل شوی، خو تمه ده چې تورن بویل نن په اوتاوا کې محکمې ته حاضر شي. د جوشوا بویل وکیل ویلي نوموړی بې ګناه دی او تر دې مخکې د قانون خلاف عمل نه دی کړی. پاکستان په 13 اکتوبر میاشت کې ویل امنیتي ځواکونو جوشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او درې ماشومان هغه مهال حقاني شبکې پورې اړوند وسلوالو څخه وژغورل چې له افغانستان څخه پاکستان ته وختل. خو امریکایي مقامات ویل چې بویل او کورنۍ تر دې مخکې چې وژغورل شي شاوخوا 15 کاله په پاکستان کې له وسلوالو سره برمته وو. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون ګواښ وکړ چې فلسطینیانو ته به د متحده ایالاتو مالی مرسته بنده کړي. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې فلسطینیان نور د سولې خبرو ته لیواله نه دي. نوموړي ویل موږ هر کال فلسطینیانو ته سلګونه میلیونه ډالر ورکوو، خو هغوی نه دا مرستې ستایي او نه هم موږ ته درناوی کوي. د امریکا جمهور رئیس ویلي فلسطینیان نور د سولې خبرو ته لیواله نه دي او موږ ولې په راتلونکي کې ورته دومره زیاتې پیسې ورکړو. متحده ایالات د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې په کلني ډول فلسطینیانو ته 300 میلیونه ډالر ورکوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې ده چې تر څو پورې فلسطینیان له اسرائیل سره د سولې خبرو ته مخه نه کړي نوره مالی مرسته ورسره نه کوي. د ډونالډ ټرمپ لخوا تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته فلسطیني ادارې په خپل عکس العمل کې ویل چې واشنگټن نور د منځني ختیځ په مسأله کې منځګړتوب نشي کولای. تاسو ازادي رادیو اورئ. امریکا یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد کوي او وایي د پاکستان دو مخیز لوبه نوره د ترامپ ادارې ته د منلو وړ نه ده.
پاکستان هاز پلید ا ډبل گیم فور ایئرز.
پروانه خبرونه کې اوري چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو رتبه قومندان وایي په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونه باید د طالبانو او نورو ډلو پر ضد په ژمي کې تهاجمي عملیات پراخ کړي. دروانه خبرونه په ترڅ کې په نړیوالو مطبوعاتو او خبرونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه اوري او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې پرون په خپل غونډه کې په نیمروز ولایت کې د ایران د سپاه باستران ځواکونو د عملیاتو د ریپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د سپاه باستران د شرم وړ خبره ده او باید د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دوی خپل وظیفه ترسره کړي.
د کندوز اوسیدونکو وایي د جګړو نه امنیو له کبله په دې ولایت کې د تیرو کلونو په مقایسه دوو کلونو کې کاروبار او ورځنی مزدوري کم شوې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه اورئ. دا ازادي رادیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په منځني ختیځ کې د امریکا لوړ پوړي پوځي قومندان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د تشدید غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې جنرال جوزف فورټل ویل افغان ځواکونه باید پر طالبانو او نورو ډلو فشار وساتي څو له اوس نه پر هغوی د جګړې په راتلونکي فصل کې لاسبریتوب یقیني کړي. په دې اړه جزئیات د اجمل آن په ریپورت کې اورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جوزف فورټل په افغانستان کې د ژمي پر مهال د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت غوښتنه کړې. جنرال ووټل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې ویلي په افغانستان کې د نوو امریکایي روزونکو موجودیت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له تشدید سره مرسته کولی شي. نوموړي زیاته کړې دا روزونکي به افغان ځواکونو سره د جګړې لومړیو کرښو ته نږدې د ډېر خطر په منلو همکاري کوي. په داسې حال کې چې د ژمي په سړه هوا کې عموما په افغانستان کې جګړه کمیږي، جنرال ووټل وایي د عملیاتو له تشدید څخه یې هدف دا دی چې افغان پوځ خپل پوځي کمپاین د ناوخته پر ځای وختي پیل کړي. د امریکا د لوړ پوړي پوځي قومندان په خپل مرکه کې زیاته کړې متحده ایالات غواړي چې پر تهاجمي عملیاتو تمرکز وکړي او همدارنګه د یو داسې لوی تلاش هڅه کوي چې د جګړې د فصل تر را رسیدو مخکې په چټکه توګه د جګړې ابتکار په لاس کې واخلي. جنرال ووټل زیاته کړې دا ټول د هغه پلان برخه ده چې امریکا غواړي په افغانستان کې د هغه جګړې لوری بدل کړي چې دا مهال ولسم کال ته داخله شوه. نوموړي زیاته کړې افغان ځواکونه باید تل پر وسلوالو فشار وساتي او باید کار وکړي څو هر څومره زر چې ممکنه وي په جګړه کې برلاسی خپل کړي. دا جنرال ووټل په وینا په داسې صورت کې به چې کله موږ د جګړې راتلونکي فصل ته داخلي ګمګ به د جګړې په ډګر کې خپل کړي ابتکار نور هم پیاوړی کړو. ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه په خپل نوې ستراتیژي کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سختري زړل لکدایش پرځت د تهاجمي بریدونو په برخه کې امریکایي کمانډانانو ته اضافي صلاحیتونه ورکړي. دا ستراتیژي چې تیرې اگست په میاشت کې اعلان شو، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې ګټل دي. دا اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې نوې میلادي کال پیل شوه، دا ښکاري چې افغانستان په دې کال کې د ولسمشر ټرمپ د ایجنډا په سر کې دی. نوموړي د کال په لومړۍ ورځ په یو ټویټ کې پر پاکستان لدې قبل انتقادونه وکړل چې د هغه وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي پاکستان په دوه مخې او فریب تورن کړ. د جګړې په ډګر کې د تهاجمي عملیاتو سربیره د امریکا ولسمشر او ادارې پر پاکستان هم فشار زیاتوي، څو په خپل خاوره د حقانی د شبکې په شمول د هغو وسلوالو خوندي پټن ځایونه لمنځه یوسي چې په افغانستان کې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو خلاف بریدونه کوي. د منځنی ختیز لپاره د امریکا د لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جوزف ووټل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف د افغانستان هوایي ځواک او د اردو پر نورو برخو کار کوي، افغانان په بهتره جنگیالیو بدل شي او که د جګړې راتلونکي فصل پایل شي، دوی به د تهاجمي عملیاتو پر مهال د پام وړ وړتیا وښيي.
راپور کې مو اوریدل چې په منځنی ختیځ کې د امریکا لوړ پوړی پوځي قومندان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د تشدید غوښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
روسه تر هغه چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر پر پاکستان سخت انتقادونه وکړل. پاکستان د ملي امنیت شورا د سې‌شنبې پر اصلي وبړنې غونډې وروسته د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د ماتې مسؤلیت باید پر پاکستان ونه چوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې پرون د امریکا سفیر نیکی هیلی د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویل چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې دوګونې لوبه کوي چې د امریکا نوې ادارې ته د نیکی هیلی په خبره دا لوبه نوره د منلو وړ نه ده. تفصیل د اجمل آن په ریپورت کې ده.
د پاکستان په اړه پر ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له انتقاد وروسته د پاکستاني چارواکو عکس العملونه دوام لري. دا د هیواد د ملي امنیت کمیټي چې د پاکستان د دفاعي مسلو په وړاندې دریځ نیسي، د سې شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د جمعي ماتې مسؤل باید پاکستان ونه ګڼل شي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټي د ولسمشر ټرمپ د انتقادونو په اړه د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خبره کړي بیان کې ویلي د متحدانو ملامت کول په افغانستان او سیمه کې د پایدار سولې هدف ته رسیدو کې مرسته نه کوي. پاین هل کې د سی شنبې پورز د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان به د غیر مواجه ادعا او سربیره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ته شمن پاتې شي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې هم دارنګ ادعا شوی چې په افغانستان کې اصلي ستونزې دغلته سیاسي زور اسمایي، پراخیداری فساد، د نشه موادو د تولید زیاتوالی او د افغانستان دننه د حکومت له کنټرول د وتلو سیمو پراختیا ده چې د شاهد خاقان عباسی په وینا د بیلابیلو نړیوالو ترهګرو ډلو د پټن ځایونو لپاره زمينه برابر کړي چې د په وینا خپل افغانستان او د دې هیواد ګوندیو او سیمې ته خطر پېښ کړي. که څه هم افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د دې دا او پاړه دمګړې تبصره نه دکړي، خو تر دې د مخه د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي او په مقابل کې پاکستان د هغه وسلوالو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورن کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او ولسی اهدافو بریدونه کوي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاکستان په دروغ او فریب تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې له بیان څو ساعت وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبريالانو ته ویل د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته د 255 میلیون ډالر مرسته ځنډولې. نو مولوی ویل د دې کار لپاره دلیل روښانه دی او زیاته کړه نیکی هیلی وايي پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونی لوبه لوبولې. دوی له موږ سره کار کړی خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي. د امریکا وسنۍ ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده. موږ له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د نوري همکارۍ تمه کوو. نیکی هیلی زیاته کړه په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي، ولسمشر ټرمپ د دې هیواد سره د مرستو د مخنیوي لپاره لا ډیرو اقداماتو ته چمتو دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت هم د سې شنبې په ورځ په خبري غونډو کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي ټویټ د وضاحت پر مهال وویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد نور اقدامات کولی شي او امریکا غواړي چې پاکستان دا اقدامات وکړي. چین بیا د پاکستان ملاتړ کړو د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویلی چې پاکستان د ترکرې پر ضد لنډیوالو هڅ سره د پام وړ همکاري کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زمون غاکل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګې په نیمروز ولایت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د عملیاتو په عکس العمل کې پر افغان حکومت او میشتو نړیوالو ځواکونو سخت انتقادونه وکړل. د دې جرګې غړیو د سه شنبه پر سپ خپل جلسه کې ویل چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې داسې کړنه د شرم وړ مسأله ده. په دې ورسته یو کې راپورونه خبر شوي دي چې ګواکې سپاهي پاسداران ډلې د یو تختول شوي ایراني وګړي د خوشي کېدو لپاره د افغانستان په خاوره کې دننه عملیات تر سره کړی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وی افغان پوز هیڅ چاته پر خپل خوره د تاګ راتک او پوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي. د دې موضوع جزئیات د ناچی صاحب پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په نیمروز کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د عملیاتو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبه په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته ویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې د سپاهي پاسداران ډلې عملیات د شرم وړ مسله ده.
نیمروز په رابطه چې کوم دوه درې سناتور صاحبانو خبرې وکړې د ایران د سپاهي پاسدارانو د شرم وړ خبره ده او باید د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه چې موږ سره دلته همکار دي دوی خپل وظیفه ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس په دې وروستیو کې د سپاهي پاسداران د ډلې د قمندان جنرال محمد مارانی په حواله ویلي چې ایراني سرتیرو یو ایراني وګړی په افغانستان کې د عملیاتو په نتیجه کې د انسان تښتونکو له منګلو خوشې کړی. د تسنیم خبري اژانس د خبر له مخې راخوش شوی حسین حاج ملک نومېده چې د سپاهي پاسداران له یو قراردادي شرکت سره یې د انجینر په توګه کار کوه او د ډسمبر په 14 د هامون او زابل ولایتونو په لار کې تول شوی وو. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په دې ټینګار درلود چې د دغه موضوع د روښانه کولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران سفیر وروغواړي او ترې پوښتنې وکړي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد تاجان منګل په دې اړه وویل
د ایران صفای پاسداران د زمونږ د نیمروز ولایت ته داخل شوي دي، هلته عملیات کړي دي او پیشنهاد مو دا دی چې وزارت خارجه د ایران سفیر راوغړی او د دې په ارتباط معلومات واخلي چې څو جواب.
د افغانستان دفاع وزارت بیا د دغو رپورټونو په اړه خبري خي چې ګواکې سپاهي پاسداران ډلې د یو تختول شوي ایراني وګړي د خوشي کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل افغان پوز هیڅ چاته په خپل خوره کې د راتګ او عملیاتو اجازه نه ورکوي.
عمر دل چې د مشرانو جرګې په نیمروز کې د ایران د سپاهي پاسداران ځوانکونو د عملیاتو په اړه د خبرو شو رپورټونو په عکس العمل کې پر افغان حکومت او په افغانستان کې پر میشتو نړیوالو ځواکونو سخت انتقادونه کړي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2013 میلادي کال په پیغام کې نړۍ ته د تازه غواخونو او ننګونو خبره کړې ده او د دې غواخونو او ننګونو د مخنیوي او سولې سي نړۍ لپاره پر نړیوالې ټولنې د یووالي غږ کړی دی. انټونیو ګوتریس 2013 میلادي کال د افغانستان او یو شمیر نورو جنگ ځپلو هیوادونو لپاره د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لپاره ستونزمن کال بللده. نو موري ویلي دي د نړۍ په 2018 میلادي کال کې په ځینو برخو کې د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. افغانستان او د نړۍ یو شمېر ناامنو هیوادونو ته په اشاري نوموړي ویلي چې نوی میلادي کال به دغه هیوادونو ته د ازمایښت او ستونزو څخه ډک کال وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس له احمد شیبر څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه لیکي افغانانو په ټویټر کې د پاکستان په اړه د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پیغام هرکلی کړی دی. ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ ولیکل چې پاکستان د امریکا د مرستو په ځواب کې امریکا ته درواغ ویلي او چل یې ورکړی دی. سٹارز اینڈ سٹرائپس خبرونه د ټرمپ د دې پیغام په اړه لیکي چې داسې ښکاري چې د اسلام آباد په اړه د ټرمپ د ادارې حوصله ختمه شوې ده، خو دا د افغانانو لپاره له خوشحالۍ ډک پیغام دی. د دې خبرونې د مقالې په روسیو کې راغلی دي چې د ټرمپ په نوې ستراتیژي کې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره اعلان کړی ده، پر اسلام آباد فشار په زیاتېدو دی تر څو په خپله خاوره کې د ترورستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. دا خبره په اګست کې د ستراتیژي د اعلان پر مهال هم ټرمپ کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید د جنایتکارانو او ترورستانو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. د لویدیځ وی بلې چاپي خبرونې بیا د پاکستان د نږدې متحد هیواد چین او افغانستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان او چین ترمنځ په پوځي برخه کې اړیکی په ایوې مقاله کې څرګندل دي. د مقالې په پیل کې په پکن کې د چین د دفاع وزیر شو خلینګ او د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د تیرونی لیدنې کتنې ته اشاره شوې ده. ډیپلوماټ لیکي چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د نږدې پوځي اړیکو مسله مطرح شوه. خبرونه وړاندې د چین د دفاع وزیر خبري راخیستې دي چې وایي په وروستیو کلونو کې د کابل او پکن اړیکی ډېر سره نږدې شوې دي. د چین دفاع وزیر وایي چې هیواد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخو کې همکاري وکړي او د کابل سره په نړیوالو مرستندوی هڅو کې شامل شي. ډیپلوماټ لیکي چې د دواړو هیوادو دفاع وزیرانو د تروریزم ضد هڅو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی. د خبرونې په وینا وروسته تر دې چې د 2014 کال په وروستیو کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په زمانه کې امریکا خپل محارب ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساوه، چین د افغانستان په امنیتي چارو کې دلچسپي زیاته شوه. د ډیپلوماټ په باور پکینګ له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي او د چین په سینکیان کې بریدونه کوي. خبرونه لیکي تیر کال چې کله په استانه کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د چین جمهور رئیس شي جین پینګ وکتل، نو ښاغلی جین پینګ ټینګار وکړ چې دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې پیاوړې کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د هرات د غوریان ولسوالۍ د مالګې د کان د استخراج قرارداد له ناصر امید شرکت سره لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرست نرګس نهان د سه شنبې پر ورځ د قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل د دغه کان د استخراج له درکه به په کال کې 26 میلیونه افغانۍ عاید ملي بودیجې ته ورزي. په عین حال کې د ناصر امید شرکت وایي سربیره پر دې شاوخوا 2000 افغانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
له درې کلن ځنډ وروسته بالاخره د کانونو او پټرولیم وزارت وتوانید چې یو ځل بیا د کانونو د استخراج تړون لاسلیک کړي. دا ځل د هرات د غوریان ولسوالۍ د مالګې کان د استخراج تړون د ناصر امید خصوصي شرکت سره لاسلیک سو. د دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د سه شنبې په ورځ د قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل د قرارداد له مخې به یاد شرکت په یو ټن کې حکومت 1050 افغانۍ ریالیټي ورکوي.
دای ماسبی لمخې د دغه کان د ریالټی له درکه په کلنی ډول د قانون وزارت 26 میلیونه افغانۍ اوید راسي.
د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د مالګې د استخراج قرارداد په 1340 کال کې د لسو کلونو لپاره یو بل شرکت ته ورکړل شوی و چې افغان حکومت په کلنی ډول 3.1 میلیون افغانۍ ورڅخه عاید ترلاسه کول. نرګس نهان وای ناصر امید شرکت ژمنه کړې چې دغه کان په استخراج باندې به 400,000 امریکایي ډالر پانګونه کوي. اغلی نهان وای د قرارداد له مخې شرکت به په سیمه کې خلکو ته د ټولنیزو خدمتونو لپاره 70,000 ډالر لګوي، د چاپیریال د خواله لپاره به 10,000 امریکایي ډالر لګوي او پر دې سربیره به یو روغتیاي کلینیک د 15,000 امریکایي ډالرو په لګولو فعالوي. د ناصر امید شرکت استازي بصیر احمد وای پر دې سربیره به د کان له استخراج سره سم شاوخوا 2000 افغانانو ته د کار زمینی هم برابرې سي.
شرکت استخراج نمک ناصر امید
هغه وای ناصر امید د مالګي استخراج شرکت ژمن دی چې د ایودین لرون کې مالګي په تولید سره بالا 2000 زیات او هوادوالو ته کاری زمینی برابروي او د قرارداد او قوانینو مطابق بخپل کارونه پر مخ وړي. د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرسته وای د میسي عینک د کان په ګډون څوار لسلوی داسې پروژې شته چې قراردادونه لاسلیک سوي خو د نوموړي په خبره قراردادونه زیاتې تخنیکي حقوقي مسلکي او د شفافیت ستونزې لري. نرګس نهان وای چې یوې کاري تخصصي ډلې په دغو پروژو کار پیل کړی څو د اقتصاد عالي شورا ته راپور وړاندې کړي. د اغلی نهان په وینا که چېرې ستونزې حل سي د قرارداد په تطبیق به کار پیلېږي او که داسې نه سي ممکن شوي قراردادونه
تاسو د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي واوریدونکو نیس پروګرام اوریدل شي. د کندز زیات شمیر خلک وایي چې د جګړو او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې د تیر کلونو په مقایسه د کار روزګار زمینه اوس کمه ده او مزدوري هم کمه شوې ده. د دې ټولنیزو ستونزو حال د اجمل آریان په ریپورت کې اورو.
په کندز کې د ناونو او جګړو له کبله کاروبار او ورځنۍ مزدوري کمه شوې ده. په دغه ولایت کې زیات شمېر بیکاره خلک وایي چې د ژمي پر رسیدو سره له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغو خلکو د خبرو پر بنسټ چې جګړو او ناونو د خلکو پر ورځني کاروبار منفي اغیزه کړې او هغه خلک چې د خپل د ژوند چارې او ستونزې د ورځني مزدوري له لارې سنبال او هواروي وایي چې بیکاري له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. باز محمد چې هر ورځ د کندز ښار ته د مزدوري پیدا کولو لپاره راځي وایي چې هر ورځ ورته کار نه پیدا کېږي او د کار نشتوالی له سختو ننګونو سره مخ کړی.
سره چوک کې نو مردګاري په سراغلی اسو کاروبار وکړو. دغه یو هفته کې له یو ورځ پیدا سي یو ورځ نه یو ګډه وډه بازی ده. یینه دغه یو نفر په سوګراسي دوه نفر مردګار ته پکاري شل دانی ورمنډه کوي. کور خرڅ خو نه کیږي او مجبوری ده نو دربدری ده.
د دغه ولایت د ارزبیګي جماعت مخې ته هر ورځ په سلګونه تنه بیکاره خلک د ورځنۍ مزدوري موندلو په خاطر راټولیږي. له دغو ځوانانو څخه یو تن هم عبدالمالک دی. نوموړي د ورځنۍ مزدوري په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا د کلي راوتنه جنگ شروع شو د کلي لار بند شو اوس لاس دا مشکل د څنګه پر ځان کوته ورسو هم چې جنگ نه بیا خی گزاره کوي. جنگ شروع شو بیا حالت خراب دي. دکاندار قیمته راولې سه بازار کې قیمته سه موټر قیمته موټر په شلو په ملبې سلو په ملبې.
په نوموړي ولایت کې بیکاره خلک پر حکومت غږ کوي چې په کندز کې د سپینزر فابریکه بیرته فعال کړي څو بیکاره خلک په کار بوخشي او د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کړي. څلوېښت کلن امیر محمد د خپل د ژوند په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دلته راځو کار ته او کار هم نشته ده او سهار سې راځو تر بېګا پورې ناسته سو څوک نشته دي چې موږ کار ته بوځي. سهار راځو ماښام بېرته ځو وچه خوله ځو کور کې ځو هلته ډوډۍ نشته ده سې ډوډۍ وخورو څه شی نه لرو سې وخورو.
د معلوماتو له مخې د کندز د دوه ځلې سقوط او په دې ولایت کې د شته ناامنیو له کبله ډېری شتمن خلک او پانګوال وتلي دي نو له کبله یې د بیکارۍ کچه هم لوړه شوې ده. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دې ولایت څخه د پانګوالو د وتلو له کبله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
متاسفانه در یو اخیر به مشکلاتې کې در ولایت کندز به وجود آمده مشکلات
په کندز کې پخوا زیات شمېر ملي او نړیوالو سوداګرو فعالیت درلود خو د ناامنیو له کبله یو شمېر پانګوال ووتل نو له کبله یې په دې ولایت کې د اقتصادي ستونزو کچه لوړه شوې ده. خو بل پلو په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست چارواکي وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو لړ پروګرامونه او برنامې تر لاس لاندې لري نو په پلي کولو سره باید د هېواد زیات شمېر ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. په کندز کې د مدني ټولنو فعالان بیکاري او فقر په انساني ټولنه کې د ناخوالو او د بېلابېلو پدیدو زیږنده یادوي او زیاتوي تر څو چې د بیکاري او فقر له امله انساني ټولنې څخه ټوله نه شي نو د ټولنې خلک هیڅ وخت هم پرمختګ او ځان بسیاینې ته نه شي رسېدلی. خو هغو ملتونو چې د بیکاري او فقر پر وړاندې په جدي توګه مبارزه کړې نو له کبله یې اوس مهال د ژوند له سهولتونو څخه برخمن همدارنګه ځان بسیاینې ته رسېدلی دي. نو د افغانستان دولت او ملت هم باید د بیکاري او فقر پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي څو په راتلونکي کې ځان بسیاینې او پرمختګ ته ورسیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و امریدل چې په کندوز کې خلک شکایت کوي چې د جګړې او ناامنۍ ولامل دغلته د کار روزګار زمينه خلکو ته کم شوې ده. اوس له اسمت ساروان اورو چې په جاپان کې د کمپیوټر یو پروګرامر داسې اپلیکیشن جوړولو باندې کار کوي چې د انسان عکس پټولی شي.
په جاپان کې د کمپیوټر یو پروګرامر یا پروګرام جوړونکی د یو داسې اپلیکیشن په جوړولو کار کوي چې د انسان عکس پټوي. د دغه اپلیکیشن منظور دا دی چې که چا نوي غوښتي چې عکس یا ویډیو یې ولیدل شي، نو دا اپلیکیشن یې تصویر پټوي. د وی آی آر ډی کمپیوټري لوبو د جوړونکي کمپنۍ اجرایي رئیس کازیو نوشیرو یو لنډ ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې د پداسې حال کې شوډل کیږي چې په پخلنځي کې ولاړ دی خو مخې پوره نه ښکاري. تر اوسه پورې لا دا پروګرام بشپړ شوی نه دی، ځکه چې لا هم د ښاغلي نوشیرو د مخ د پاسنۍ برخې یو څنډه ښکاري او بله برخه یې داسې معلومیږي لکه چې ماسک یې پر مخ تړلی وي. خو په ماسک د دیوال شاتنې برخه ښکاري، حال دا چې د مخه ډب کړی ده. نوشیرو په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا اپلیکیشن په یونیټي کې جوړ کړی دی. یونیټي د کمپیوټري لوبو د جوړولو یو موټور دی چې ټیکنالوژیز یونیټي شرکت جوړ کړی دی.
اته نیمه بجې شوي دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وی پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخیزه لوبه او سیاست کړی دی، خو د امریکا نوې ادارې ته دا ډول لوبه د منلو وړ نوره نه ده. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وی مرکزي حکومت نشي کولای نوموړی له دندې لرې کړي. د ښاغلي رازق د لرې کولو په اړه له کابله کوم خبر نشته، خو د بلخ مستعفي والي عطا محمد نور ویلي چې حکومت غواړي له ده وروسته د کندهار امنیت قومندان هم له دندې لرې کړي. په تیرو دوه ورځو کې په بغلان کې نامعلومو وسلوالو دوه ښځې په ډزو وژلې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا ستایلې ده. د کاناډا پولیسو هغه سړی چې په دې وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په پاکستان کې د وسلوالو له برمتې ژغورل شوی، د تیری او وژنې د ګواښونو په تور توقیف کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ګواښ وکړ چې که فلسطینیان سولې ته مخه ونه کړي او له اسرائیل سره د سولې خبر نه کوي، نو امریکا به ورته مالی مرسته ورنه کړي. وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم خبريږي. افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرني پالیسي په برخه کې د حکومت د لویو پرمختګونو خبره کوي، خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وایي حکومت په دې کال کې نه دی توانېدلې چې په خپل بهرني سیاست کې لازم توازن وساتي او د یو شمېر هیوادونو له بهرني سیاست سره په ټکر کې وو. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په تفصیلي رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلي چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي، او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرنی سیاست لویو لاسراوړنو څخه دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډېر لاسراوړل شي. د بیلګې په ډول موږ څو یادولی شو، د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. د افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پلی شوه او اعلان شو، پلی شوه په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای سوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې سره کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې و هغه ومنل شول، یعنی د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به د یو ډول په خپل سر فعالیتونه کول او د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی اسد همدرنګ ویل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سلورلاري په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همدارس په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ سرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسی غونډه هم تر سره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، انډونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عرب امارات، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهور ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني و.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
با 2018 میلادی کال که افغان حکومت په بهرانی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمیر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندوستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات را څرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیم
حکومت وحدت ملی در سال
2017 د ملی یوالي حکومت په 2018 میلادي کال کې خې سیمه ایز او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دغه کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول، سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسي اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه. د افغانستان جمهور ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمیر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغیزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکاني په دې اړه وویل
د افغانستان رابط همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړی دی. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلی ومني. په دې هله چې نوې میلادي کال د افغانانو او ټول نړۍ لپاره د سوکالي عوامن کلوي، د دې ونې ساسو پیغامونه تورزو. په دې خبرونه کې به د کونړ والی څرګندونی ووري چې د دې ولایت راتلونکو پروژو او پرمختي چارو باندې شخیږي. تر مرکه د مخه به د کونړ د یوشمیر اوسیدونکو ستونزې ووري چې د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
نوم مې وارث سه د کونړ ولایت مرکز صداباتو سیدون کيم. ډېر ستونزې دي دغه سرک په منځ کې، ځکه چې تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه رزي د ولس لخوا وشولې، حکومت به دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. ډېر خراب ځکه دی چې هغه مریضان چې لاغز نه راوړل کېږي دې زه پورې کراځي، نو که ډېر مریض نه یم نو جدل ته راځي، بیا ډېر زیات مریض دي. د ملي وحدت له حکومت نه دغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې پوره اقدام وکړي او تر څو دغه ستونزه د کونړ ولس حل شي.
زیبزه سرکونه خراب دي او عریض راته پیخیږي، کمانی ماتیږي، نور مشکلات سره مخ کیږو. مریض خپل دغه ته شپهانی ته مخ خپل وخت نه شو رسولی.
د اسمان 100 منطقې پورې دا سرک چې کم یو دی تقریبا 50 کیلومتر سرک دی دا دومره خراب دی چې د خلکو د پاره د ولسونو د پاره ډېر ستونزې په دې کې پیدا شوې دي د دې سرک ابتدایي سروې هم شوې او دا دوه کاله کېږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوې مګر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي ولس ژمن دی چې د بسازۍ د کارونو امنیت ونیسي هغوی ته د کار زمینه مساعده کړي مګر متاسفانه تر دې وخته پورې لوړ مقامات چې کم یو دي یو قدم هم په دې حیثه کې نه دی ښودی
مننه دوستانو ستاسو ستونزې مو واورېدلې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ له والي وحیدالله کلمزي سره مرکه کړې چې په سر کې یې د پراختیایي پروژو په اړه پوښتنه ترې کړې ده ښاغلی کلمزی وایي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کونړ ولایت یو سرحدي ولایت دی او تقریبا تر ډېره حده په انکشافي برخه کې په دغه ولایت کې کار نه دی شوی متاسفانه په دوو درېو تیرو کالو کې هر کال موږ ته د ځینې سکتوري وزیرانو طرفه ژمنې مو سره شوي دي په د سرکونو پر رغولو د برق موضوع وه او د اسدآباد مرکزي روغتون د جوړولو موضوع وه قرار د معلوماتو چې موږ درلوده او هر کال موږ په انکشافي پلان کې د ولایتي انکشافي پلان کې دا شامل او مرکز ته الیګونه متاسفانه تر اوسه عملی اقدام په دې کې نه و شوی موږ کوم معلومات چې ترلاسه کړل په سږني کال کې د 2019 کال په مالی انکشافي بودیجه کې البته دغه پروژې چې اولویتونه د کونړ د خلکو وو نه وو شامل شوي د دې په خاطر ما د وزیر صاحب مالی سره ناسته راوکړه د هغې نه وروسته تصمیم په دې شو چې ځینې سکتوري وزارتو وزیر صاحبان او د کونړ د په ملي شورا کې د کونړ د خلکو استازو هم په سنا کې هم په پارلمان کې او د ولایتي شورا رئیس او ټول غړي د موږ سره په دې ناسته کې ټولو ګډون وکړو او موږ خپل مشکلات د خلکو اولویتونه ضرورتونه دا طرح کړل او تقریبا ژمنه را سره وشوه چې انشاءالله د کونړ مرکزي یا ولایتي روغتون چې 250 بستریز روغتون په نظر کې نیول شوی په اونوي کال بودیجه کې به شاملېږي په دې به عملا کار پیلېږي او همدارنګه د انتقالي برېښنا کار هم تر ډېره حده په مخ تللی دی هغه هم انشاءالله قرارداد یې د ملک په سطحه د آسیایي بانک سره لاسلیک شوی دی او عملنی کار به شروع شي
مننه والی صاحب اکثر موږ سره هم دغسې ژمنې کېږي کونړ سره کېږي مثلا په تیر کال کې موږ همدا ویلې چې د چغسریانه تر چپې درې پورې به سرک جوړي کار به پې کېږي همدارنګه د څاګي د بند مسله وه چې کار به پې شروع کېږي خو کال چې پوره شي بیا وعدې مورکې شي هر څه ورک شي دا به هم همداسې وي
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس په ملي شورا کې پولیسي جرګه کې وزیر صاحب د مالیې تېره ورځ واضح وویلې چې په تیر کې به ځینې پروژې په بودیجه کې خیالي نیول کېدې یعنې د هغې دپاره به د یو مبلغ یا هغه منبع چې دا تمویل شته یعنی مالی وجوبه موجودیت نه درلوده پروژې به په بودیجه کې نیول کېدلې چې قرار د معلوماتو انشاءالله صحیح کول به هغه پروژې چې په بودیجه کې شاملې شي هغه به طبعا تطبیقیږي تاسو ګورئ په تیر کال کې د مو 11 پروژې یو د فایده همې وزارت د طریقه چې باید تطبیق شوی وای په ملي بودیجه کې شامل وي چې د مانوګۍ سرک و د دانګام سرک و ځینې پلونه و یعنی مجموعا یو د فایده همې وزارت د طریقه مو 11 پروژې درلودې چې تقریبا دوه درې سروې هم شوې هیڅ نه و مانع په ولایتي کچه یا امنیتی مشکلات اجتماعی مشکلات هیڅ نوع مانع وجود نلری دلکل او نه پیدا شوه ده ولی متاسفانه عملی کار شروع نشو نو تقریبا دغه وزارتو غفلت وو چې د پروژه ولی تطبیق نشوي یا کم از کم د لپاره مالی وجود پیدا نشوله نو ان شاء الله سه امیدواره یو قرار دی وعده چې موږ تراکل شوي چې هغه څه چې په ملي انکشافي بودیجه کې شامل وي هغه به خامخا تطبیق کیږي
من خو اکثره وختونه کې چې موږ ګورو والی صاحب وزیران یا وزارتونه خپل بودیجه کلنۍ بودیجه سم نه شي مصرفول څوک 15% څوک 50% هغه ډیر تکړه چې هغه 50% مصرف کړی وی لګولی وی بودیجه به وي خو کمزوري د وزارتونو نه ده چې نشي
بده کې شک نشته بده کې شک نشته چې هغه ظرفیتونه په پولاتو کې موجود دي هغه په وزارتو کې شتون نه لري ځکه تاسو ګورئ کوم بودیجه چې صلاحیت د تدارکات یا د د مصرف یو ولاتو ته ورکړ شوې دی او سخ کول غیر مشروط بودیجه وی یو ډالر چې ډیر نه وخت ولاتو ته ورکړ شو، اما ولاتو په ډیر ښه شکل د خلکو اولویتونه په نظر کې ونیول، هغه پیسې مصرف کړي په ځای باندې مصرف شي. اما متاسفانه وزارتونه تاسو ګورئ د افغانستان په تلور د شو ولاتو کې په هر ولایت کې داسې ناخاله داسې ګیلې او ګرمانی وجود لري چې ځینې پروژې په ملي بودیجه کې شامل وي، ولې وزارتونه دغه د تطبیق او د مصرف توانایي نه لري؟
منده تاسو سره نوې کمی ژمنې وشوي او په بودیجه کې شامل شوي که نه دي شامل شوي، څومره ډاډه یستئ چې دغه ژمنې کمې شوي در سره دا به پوره عملي شي؟
موږ خو تقریبا د کونړ دپاره 828 میلیونه افغانۍ په انکشافي بودیجه کې ځینې پروژې چې مکاتب پکې د کلینیکونه دي او زراعت په برخه کې د کلي د بیا رغونې پراختیا په برخه کې په مختلفو برخو کې تعمیرات ایجاد اداره دغه د کونړ انکشافي بودیجه د سح کال لپاره 828 میلیونه افغانۍ نظر کې نیول شوی وه، ولې په دې بر علاوه باندې موږ $1 میلیون به د ولایتي ادارې ته په اختیار کې ورکول کی ترڅو یې هغه مصرف کړو په څو سکتورو کې او ضمناً دغه شفخانه موضوع نوی تعهد پر دې شوی سره چې بودیجه کې به شامل شي. نو وګورو انشاءالله ژمنه شوې ده چې که شامل شي دا به د 828 میلیونه څخه علاوه یو پاوند وي چې د کونړ دولت مرکزي روغتون به پرې غوښتل.
من والي صاحب، تاسو کله چین ته تللي وئ؟ بیرته چې راستانه شوې تاسو ازادي راډیو ته وویلې چې موږ چینی کمپنۍ سره خبرې وکړې، کومې چې د څاګي بندې ورکړې په قرارداد باندې، د څاګي د بند مسله څنګه ده؟
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا یوازې د مو خبره نه وه، بلکې هغه هوکړه چې افغانستان د حکومت او د چین ترمنځ لاسلیک شوه هغه پر دې باندې وه چې د کابل او د کونړ په سیندونو به د شپږو میاشتو په موده کې یو مطالعه او سروې به بشپړیږي، ډیزاین به بشپړیږي او وروسته به دغه پروژې د بندونو قرارداد ته ورکول کېږي. ولې متاسفانه تاسو پوهیږئ چې د کونړ په بندونو باندې زیات بودیجې ته ضرورت لري او هغه به خامخا د هغې بودیجې تدارک کول، پیدا کول، یا د خپل دولتي عوایدونه، ملي عوایدونه او یا د بهرنیو مرستونه دا وخت ضرورت لري. ولې امیدواره یو څه چې په دې سفر کې د ځینو خلکو سره مولیدنه وکړه، انشاءالله د یو مشترک پروګرام چې هغه به تقریبا د دوه درې ملکو په ساته د همکارۍ وي د کونړ په چاګي او سور تاخ باندې به انشاءالله عملي کار شروع کیږي د جنوري میاشتې په اواخرو کې به انشاءالله په دغه کار لپاره هغه افتدایي قدمونه وچت.
د کونړ والي وحید الله کلیم زای وو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه واورو چې له بیلابیل ولایتونو او مختلفو ستونزو په اړه مو مشته راستولې دي.
از موږ ته هم دروشن و خدماتو د غته ورسوي چې دا د روشن د چې دی په هلمند کې د ماپشین د درو بجو څخه بیا کار نه کوي، انتنان ورکی ټلیفون کار نه کوي، او چې یو دیو د کای ان امریکای او چې درته انتن پریز دی وی بیا سبا تر 9 بجو پری د ماځګر ته بیا تر سبا 9 بجو پری کار نه کوي. نو سیمټاتونو زیات دا غد واشه بکې دی د سیمیا روشن نو کچيري مو لاسرسي وته کې خدا را سم کې کنه وینم، موږ مجبور یو چې بیا به دا کارتونه یز نور برانې سو د فلای پامان.
الو مود لا فکی افغان خبره کو، موږ کلینک چې کوم دی په فکی افغان کې دی پر غندا کې د نکان لرو پر غوړ چې دا دغه لپاره ډاکټران پیدا شي، د کلینیک لپاره او دوایانې پیدا شي. موږ په کلینیکانو کې نه دوا شته نه ګولۍ پیدا کېږي نه یو نور زما د خدمات څخه اوله کته غوښتل موږ سره وسی. السلام علیکم. السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه محمود وزیر خبرې کوم.
خیاطی دلته د لیا په کندهار کې د سړی دی د خیاطانو د خیاطان بیا ولایم نکته نکې مو څو پیسې ټولې شته چې نور کوي وایي زیته دي بیا هم شیش کوم شیش کوم غریبان خلک څه نکې به نکې هره میاشت موږ سړی پیسې ټولې فرشي د کوي واسه زه څه وکیل یم موږ زموږ وکیل دی نه ګور غواړو تا مازار جوا ورته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. مایدونو په حق کې ډېر وحشي ظلم روان دی. د روزګان د ولایت د چاچینو د ولسوالۍ اووه اویا اسنادونه جوړ مکمل شو په 2013 کال کې. نو تر دغه اوسه پورې یو ته هم کاټ نه دی ورکول شوی، خپل د حق څخه برخمن شوی دی. د ټول روزګان د ولایت هم معلومه چې دا 115 نفر دی، او د دایکنډي روزګان ولسوالي وه هغه څلور نیم زره سخت حادثه شوې دي. افغانستان کی روزدان دی کرو مشکل پگاڑ لرما تر داوس ادارے عمر تلا مخفل اسناد
السلام علیکم رزاق توسی احمد دا پیغام آزادی رادیو ته پیډ زه ملي اردو کې زخمی شوی معیوبه شوی یم. نو ملي اردو طرف چې کوم ځکه ورکول کېدلې هر ولایت کې خپل په ولایت کې ځکه ورکولې هغه پیسې ملي اردو طرف د زابل په ولایت کې هغه تسلیم کړي دي. اوس د زابل ولایت زما سره کله یو بانه کله بل بانه وي چې تر اوسه پورې یا د مایدین شهرک نه دی جوړ شوی، نو په یو بانه په بل بانه. نو زه دا هیله کوم چې د غزما غږ تر لوړو لوړو لکه والي صاحب ته د غزما پیغام ورسوي. نو په دې هکله باید چې د مایدین دپاره ځکه هغو قرباني ورکړی دی، زه معیوب یم په ملي اردو کې معیوب شوی یم، نو باید چې زما سره پوره همکاري وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول د ننګرهار ولایت نه په تماس کیم. پس د سلامه لدا پیغام دی چې د بلخ په ولایت کې د ولایت په سر باندې وطن حجا کی ولانجه راپورته شوې ده. دا باید لر تر دره حل شي. دا د جمهور رئیس اشرف غنی احمد جی حق دی چې کوم ځای کې ولایتونو کې والیان تغییر تبدیل کوي یا نظم و سپلین رامنځته کوي، دا د جمهور رئیس قانوني حق دی. اولین صاحبان دا هم هیله لرم چې باید جمهور رئیس امر په ځای او دا چوکۍ ګانې چې دي دا میراثي ونه ګڼي، ځکه چې افغانستان په ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی او ډېر په بد حالات کې قرار لري. باید په ګډې سره جوړ کړو. وایي د هوا بجې دښمن په غاز ولي قاتلن خپل املا پورې لاس پر دی سر د علم جامې واغونده افغانه یعنې توره د دښمن ده ستا سر دی. من الله توفیق. السلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده هلمن ولایت نوزاد ولسوالی ته احمد شاه وطن مال خبر کوم. دا غا په لسکرگا کې دا تذکریه په ډیر تکلیف په ډیر د غسړی ته جوړوي. سړی چې ورسی تقریبا 2000 افغانۍ د سړي ته کریا لګیږي چې خپل خو ورته مصر سړي خلک په 6000 وزره کلداري کریا کو هلته چې ورسو بالا یو بل یا خپل خو سره ګسره وتی ځنه چې ورسی یا دا ورسی یو نوم لیکي شل ورته ولاري نو واسه مشيستا زدا د حکومت غوښتنه کوم چې دا کار مست په اسانه طریقه سره دلاس واله.
سلام علیکم. محمد حسن میغم د افغانستان يم د غورمشت ولسوالۍ د بادغیس ولایت يم. د ایران د بندر اجازه تر خبره کوم پر مخ خبره ده چې هغه چې کسان په خوای کوم یو کار ته پریږدي شو ورته په ځغلي یا موږ یې زده وو په وتا کې پرې دی والا نو کا اشرف غنی دی کا عبد الله دی تاسو په دغه باندې یاره ورته
یو زه اسرار خبره له پیښور کوم د ماجر په اړه کې دا خبره کوم چې د دې ماجر لپاره کوم کې کوم فن خلاصې وی دی په هغه کې ډېر پربړ او په شخص لیکيږي د خدای په خاطر لطفاً نو کوم ماجر له هغه لوري غوړي کې خدای باندې چې نه دغه په خاص لیکيږي او چې دا قربان ده باندې شي د حکومت له جانب پر هغه پر ته مقرر شي او د دې څخه سره نه وشي د پاکستان حکومت څنګه دا مو.
السلام علیکم. زه امین الله یمال زابل نه میاړي کني ولې له خکبان له سوالي نه افغاني ته قطا شي ورتوي او ته پاکستان د کلیو دل ده د مالونه تباہ او برباد کړو. یو شیم نه خرڅيږي او بل ته مو تللی کوشش کوه پایتخ کې نه شي خلق غم نس در سره لیو غنې اورب شاریا اندي مخام غلب کور کې نه لري. السلام علیکم.
علی السلام علیکم زه ولی محمد په زابل ولایت سور سالی سره پیغام د ازادي راډیو کارکونکو ته پریږم دا یو کې زما پیغام په لوړ ټول چارواکو پر ورسی دلته د محلي پولیس له کوچان خواران ډیر په تنګیا اته مالونه ځینې راولي دلی علالیه او د حیوانه خواران ورولي دلی خپل سپی درولي د غوتی ورا چې خدای فارسي وکړي د ازما پیغام د ازادي راډیو له لارې د زابل و ور په چارواکو ته ورسوي ډیر ظلم روان ده دلی محلي پولیس ډیر ظلم کوي د خلکو د سبوت کې څه کوي و سلام او احترام
سلامونه د دې له جوړو یا څو شپې جامو کې وته زه سید محمد هلمندمه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګانم زما پیغام دغه دی چې موږ څنګه په اسلام آباد او په پیکینګ باندې کوو دا نه دي په ځلي غوښتل چې تر موږ پرې به راځي چې موږ به د سولې سره ولو طالبان به د سولې میست کې شنو دا موږ هغوی په دغه منو بالا خو لږ ولي دغه ژمنې درته نه ور دا چې پاکستان کوشش کوي چې افغانستان شاتګ وکړي او چین وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي ولې داسې کیږي د پاکستان پر وړاندې موږ ولې باور موږ په چین باندې باور لرو آیا موږ خپل د تیرو کړاوونو څخه عبرت وانخیستی د خدای په امان
هلو السلام علیکم زه شریف ولاده کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ څخه خبره کوم ورور زه دغه محلي پولیس دا اوس حکومت کې ماشات لري کنه لري پر کور وځه وایا ولا کړي دي دا خلک لري باندې وروره دا لري راځي د خدای غوښته ما هیله ده چې لازم څه پیغام نشه چې نو محمد صلی الله علیه وسلم سلام ته احترام سلام علیکم
السلام علیکم بیا کتم د کونل ولایت ها د ازادي راډیو ټول کار کوم کتا وردو کتا سلام وړاندې کوم باندې سلام زمنګ د ډاکټر صاحب اقربای ته خبره وکړه دا الکترونیکی تذکيري دې درته دره عمل جرات وکي او دغه درې خپل کړي هغه وخت دا نو خبره کړل چې دا تشکري دینه ته ځکېږي هغه ته دا کسان دی پات کې دا ورشي نور مو خنزم کله زه غواړم هر ځای کې کله اوسې اغاري راډیو زنده باد
سلامونه تاسو د سکرستن د مجلرو پر د سکري باندې 55 افغاني دلته په علمان کې اخستل کیږي او یا برغسن دلت پیرمن که خاص پکر لار سودایی دی اوغانیت از دروات هم نستا و خاص سودایی چی دی اغا پکر لار دی ایا دا افغانستان دی که پاکستان دی که افغانستان دی نو باید سودایی پا افغانو سی اگر پاکستان دی خوبا دا سید بل مغسطن مدغا دا چی دازموز پهلمن کې د حکومت سره موشتن دا جدي پام وکړي او د برېښنا کومه سره کې کې خلیش متر یعنی که څه څه ودی وشتن مر حکومت سره دغه به چې د دې څوکې خو هغه د ما غوښتنې تر حکومت پر ورسې سيزي د احمد هلمن دی هلمن ولایت لشکر کې به تر پیغام د بشر دې په السلام
وعلیکم السلام ورور استاسو شکایت موارده په نور خبرونه کې به پر دغه ستونزو حمله چارواکو سره وژغېجو په دې هیله چې ستونزې مو ژر تر ژره هوارسي د خبرونه پای ته رسو ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې استاسو د پیغامونو په تنظیم کې مرسته را سره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ځوان د څوک چې ګولې اورغې ځوان د څوک چې ګولې اورغې د خپل نکاو د بابا پر کلی دی هجر کی د خپلوان پرته دی څوک پرون څوک په پاغشتلې ځوان د څوک چې ګولې اورغې تی جنازه را پاتی دمر گی چغو کلی پورا خستی پشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پارا جوانا مورا وقت دقبل بابا پرمی نصر و رونه